د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادارې هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي خو دوه لوړو طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوه لوړو یې ورته جنسي تیری کړی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان ښځینه قاضیانې باید هېرې نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده. اغلې امیری وایي اوس افغان ښځینه قاضیانې په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي. راپورونه وایي تېره اونۍ کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یې 101 تنه وو. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. اوس به دا لوبې د لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه، دویمه د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. وړاندې داسې اټکل شوی و چې لومړۍ لوبه به د مارچ په 25مه، دویمه به په 28مه او دریمه به په 29مه وشي. د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لټه تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وادداتو بندیز ولګاوه. د کاناډا مالی وزیر کریستیا فیرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولی شي چې جګړه وګټي او توان یې لري. ښاغلی فیرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او وحشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. او اوس له ژمنې سره سم تاندې څانګې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه چې ځوانانو ته څنګه شوي.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه د خوی د په در نشو خړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، فلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش باز خلکی دی تنڈی والا زڑے ډیر وړوکې زړه لري خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي. دا خو دسه دروغ ویل چې زه خپل ام قماندان ما منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زخپل کوم دراله کې څنګه فلسکار وخپلې پوسوي له دروغ نه پیدا ویلې کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوسوي هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډیوال په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي دا بعد خلکې چې دی عادت سوی
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښیي
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنې ښه وښیي او چاته لوی وښیي په هغه اندازه بندی نه وي ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سوی جیګه وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي
د انجینر مته الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترولونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به خپل دوی ته خنه وي
که دغه ځوانان ته ویل شي او غوی په لټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ او کم دي چې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور هم سره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصیه ده چې لدې هغه نه چیرته زحمت وباسي دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي زیان واسي دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه اند دروغ کیا ورځ وي دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دای به انځوا خواته ځي
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځینې لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم غب غوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحي د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي وي یا ترختی په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي
انجینر مته الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري څه شي هغه خلکو توازی کسته په ټولنه کې همسې ومنل شي او ته څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا همسې منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هغه خودل دا ښه خبره دی مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرځولو په خاطر د حل لار دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف تېرا کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکي پاتې راشي، دوهم کال اپلای وکي پاتې راشي، دریم کال اپلای وکي هم پاتې راشي، په څلورم کې به کامیابیږي، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی. دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي. دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېر وي یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا که تاسو د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوئ ماسترۍ د پاره غواړئ نو دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا چې یو خو تاسو باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا تاسو نه په دې کې هم بعضې بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید سلنی. یو اړتیا چې ټول بورسونه کې مهمه دا د انګریزي ژبه ده. تر ټولو مهمه دا چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باج بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص دوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دغه ځوان چې نن ټولنه کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې ډېرې زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي د الله زیات فعال شي له بده مرغه زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورشه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماسټري په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کې نه نو چې کله دا بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام وشي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ مثلا که تاسو نه دا پښتل کېږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که صحیح ده موین وزیر شي بد خبره نه ده لوی فکر ده صحیح ده څنګه دا څنګه جواب دوی نشي ویلی اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتئ د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ پریکټس وکړئ ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړئ تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دغه تاسو پکې ځواب کړئ بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کوي امتحانونه خو د شاید انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری متڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری متڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری متڑی وزری متڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پاد رکیا زر کیم پچو گو د وقت نو پاد رکیا اس میں داستم اس میں داستم پمزی پیا وزری متڑے چھوتا پات